The Washington DC na the Voice of America diva radio de
السلام علیکم دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا نن د زیارت ورځ کال 2013 د اگست میاشتې 9 نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د سهار شپږ او په کابل کې 15 بجې دي او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د شروع ورځ کال 2013 د اگست میاشتې 8 نیټه ده او د شپې 9 بجې دي. وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې نیم ساعته خبرونه کې درته زه محمد عالمگیر هرکلی وایم. ډومبې تاسو پام راګرځوم د اوس وخت خبرونو سرټکو ته. د پاکستان تحریک انصاف گوندوائی خیبر پختونخوا ایالت وزیر اعلی سوکې لپاره سواد سره تعلق لرونکي محمود خان نامزد کړی او بلوچستان نیشنل پارټي مینګل دلی مرکز کې د تحریک انصاف ګوند د ملاتړ اعلان کړی. منځنی ختیځ لپاره د امریکایي عسکرو کمانډان جنرل جوزف ووتل وایي افغان جګړې لپاره تګلاره کې بدلون اراده نه لري. جنرل ووتل داعش سره افغانستان کې د پخلاینې تاثر رد کړی او زیاته کړې هدف یې داعش افغانستان کې ختمول دي. برطانیا کې خپل وګړو باندې د زهریله ګیس استعمال په تور امریکا په روس ټکنالوژي په مد کې نوي بندیزونه اعلان کړي چې د رواني میاشتې په 28 نیټې نه به عملي شي. دا او یو شمیر نور مهم رپورټونه په دین نیم ساعته خبرونه کې لرو او ریدل یې مه هیروي. خو لاول غوښ شي د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د صوبه خیبر پختونخوا وزیر اعلی سوکې لپاره سواد سره تعلق لرونکي محمود خان نامزد کړی. پی ٹی آئی د خپل مشر عمران خان دا فیصله د سماجی رابطو په پاڼه ټویټر اعلان کړی ده. محمود خان کال 2013 نه واخله تر 2015 پورې د لبو کلتور او د سیلګرۍ صوبایي وزیر هم پاتې شوی. د پی ٹی آئی مشر عمران خان ویلي ډیر زر به د پنجاب ایالت لپاره هم د وزیر اعلی نوم اعلان کړي او د پنجاب وزیر اعلی به داسې کس ټاکي د چا وړاندې کردار باندې چې د بډو رشوتونو یو داغ هم نه وي. او تیره شپه بلوچستان نیشنل پارټي اختر مینګل دلی هم تحریک انصاف سره مرکز کې شامل دو پریکړه لاسلیک کړې ده او دغه لوزنامه کې د تحریک انصاف ګوند نه غوښتلي چې بلوچستان کې د بېدرکه کسانو مسله به په ترجیحي بنیادونو حل کوي او د ترهګرۍ پر ضد قومي تګلاره باندې به بشپړه عمل کوي. بی ان پی وای تحریک انصاف ډلې ته شپږ شرطونه ښودي کوم چې ورسره هغه منلي. د منځنی ختیځ لپاره د امریکا د عسکرو ستر کمانډان ویلي افغان جګړې لپاره فوزي تګلاره کې د بدلون آثار نه ویني. آرمی جنرال جوزف ووتل د صدر ترامپ افغان جګړې لپاره نوې کړنلاره د ټاکلو وروستو کمان په خپل لاسو کې اغستو. نوموړي خبریالانو سره د شروع پر خپلو خبرو کې ویل په طالبانو د فوزي سماجي او سیاسي لارې د فشار چې دوی امن مذاکراتو ته کینوي اوس هم ځای لري او زیاته کړه د افغان دولت جوړجاړي منصوبه کې د داعش تر هګر نه دي شامل. جنرال ووتل دا تاثیر هم رد کړ چې ګنې دوی داعش په خلا کول غواړي او ویل یې دوی هدف داعش خراسان له افغانستان کې نوغي وباسل دي. تیر هفته د افغانستان جوزجان صوبه کې په صلح او داعش تر هغه افغان عسکرو ته سلامي شوی وو. جنرال ووتل وایي دغه وسلوال د حکومت په بند کې دي او کوم جنایتونو کې چې دوی لاس لري د هغې پر سر به دي سزا خوري. په تیر میاشت کې په برتانیا کې د یو روسي جاسوس او د لور له د زهر ورکولو په تور امریکا په روس ته نوې بندیزونو پریکړه کړې ده. د امریکا خارجه وزارت په دې اړه خپل یو بیان کې ویلي روس د خپل وګړو خلاف د زهریله ګیس استعمال سره نړیوال قانون سرغړونه کړې ده. د برتانیا په سالزبری ښار کې یو پولیس والا د روس پخوانی جاسوس سرګی سکرپل او د هغه لور د ناستې په یو ځای کې بېهوشه موندلې وو. دوی د نوویچوک په نوم باندې یو زهریله ګیس ته مخامخ کړي شوي وو کوم چې د شورویانو په وختونو کې به استعمالېده. دا دواړه کسان بچول خو ډېره موده یې په اسپتال کې تېره کړه. د امریکا لخوا لګېدلي بندیزونه به د روانې میاشتې په 28 نیټې نه عملي شي چې د امریکا لخوا روس له د الکترونیک سامان په لیږلو باندې به اغیزه ولري. د منځني ختیځ لپاره د ملګري ملتونو خصوصي استازي نیکولای مالادینیو په اسرائیل او حماس ته جګړې نه پر شاکېدو غږ کړی. د شروع په ورځ اسرائیل او حماس د یو بل په سنګرونو راکټې ګزارې کړې وې. ښاغلي مالادینیو ویل حالات ډېر زر د کابونو وتلی شي او تاوان به هر خوا موجود خلکو ته رسي. د حماس په ولکه کې د غزه د ترانګې نه یاغیانو اویا پور راکټ د اسرائیل خوا ته ګزار کړی چې اسرائیل په ځواب کې په مشکوک ځایونو باندې هوایی بمباري کړې ده چې په نتیجه کې یو فلسطینی وژل شوی او 15 نور جوبل یادېږي. د تیر اتوار په ورځ انډونیشیا لومبوک ټاپو باندې راغلی زلزله کې د مړو شمېره 308 ته رسیدلې. د انډونیشیا د قدرتي آفاتو په صورت کې د امدادي پروګرام مامورین وایي په زلزله کې 1,450 کسان جوبل دي او 1,15,000 پورې بې کوره شوي. زلزلې زیاته مرګ جوبله د لومبوک ټاپو کینګان سیمه کې خلکو ته اړولې.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دا په افغانستان کې افغان ملی اردو ته سلامي شوې. داعش تر هغه سره به څه کیږي په دې باندې د امریکا د ستر فوزي کمانډان بیان او داغه تفصیلی رپورٹ پر ته پرستو شیبو کې وړاندې کوو. خو اوس مو پام راګرځو د پاکستان سیاسي مسلو اړخته. په پاکستان کې تحریک انصاف ګوند د ډیر مودې د انتظار نه پسته صبح خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سوکې لپاره اسواد سره تعلق لرونکو محمود خان نوم اعلان کړی دی. دغه شانتي د ګوند مشر عمران خان وایي چې د پنجاب ایالت لپاره به هم زر د یو داسې کاندید نوم وړاندې کوي کوم چې په لمنه باندې د بډو رشوتونو یو داغ هم نه لري. او څنګه چې تاسو په خبرونو کې واورېدل بلوچستان نېشنل پارټي اختر منګل ډلې هم تحریک انصاف سره په مرکز کې را شاملې دو فیصله کړې ده. په دې حق لا ټول تفصیل درته د یو رپورت په شکل کې وړاندې کوو. د پاکستان په عمومي انتخاباتو کې بریالي تحریک انصاف ګوند د صوبه خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سوکې لپاره سواد سره تعلق لرونکو محمود خان نامزد کړی دی. د تحریک انصاف د ګوند د مشر عمران خان دا فیصله د سماجی رابطو په پاڼه ټویټر باندې اعلان کړی ده. زرای وای محمود خان د خیبر پختونخوا په خوانی وزیر اعلی پرویز خټک د خوخې کاندید وو او هغه غوښتل چې د تعلیم په خوانی وزیر عاطف خان په ځای دی د صوبې وزیر اعلی وټاکل شي. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د سوکې لپاره د پی ټی آی پرویز خټک او د تعلیم په پانی صوبائی وزیر عاطف خان ترمن سخت کشمکش روان وو. محمود خان چې پلارګنی علاقه سوات مټه ډویژن دی ابتدایي تعلیم یې سوات خوازخیله او اعلی تعلیم یې پیښور کې ترلاسه کړی دی. د کال 2008 په انتخاباتو کې هغه د ناظمې وټونه هم ګټلی وو. د پاکستان پیپل پارټي سره د کورنی تعلق باوجود هغه په کال 2012 کې تحریک انصاف ګوند کې شمولیت اختیار کړ او د ملکن ډویژن د پی ټی آی د مشر په حیث خپل ذمہواری تر سره کړې دي. د کال 2013 نه واخلا تر 2015 پورې هغه د لبو د کلتور او سیلګرۍ صوبایي وزیر هم پاتې شوی. په کال 2014 کې هغه باندې د بډو رشوتونو تورونه هم ولګېدل. په د تور وو چې 3,00,000 روپۍ د صوبایي فنډ خپل ذاتی اکاونټ ته منتقل کړی وي. هغه دغه تورونه منلي خو خپل صفایي کې ویل د کار لپاره دغه پیسې خپل اکاونټ ته اړولې وي خو مقصد یې دا خوړل نه او د حکومتي پروسې نه ځان ناخبره ثابت کړ. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د ښاغلي محمود خان د وزیر اعلی د سوکې لپاره نامزد کولو سره دته دا شرط هم ایښو دي چې شپږو میاشتو کې د نن با خپل تاثیر ښایي غني دي او د کابینه به برطرفه کول شي. د تحریک انصاف ګوند د خیبر پختونخوا نه علاوه پنجاب صوبه کې هم ډېرې سوکې ګټلي او په آزاد ټیکټ راغلي کسانو ځان سره ملګري کولو سره دغلته د حکومت جوړولو جوګه شوی هم دی. خو لا تر اوسه د پنجاب لپاره د مشر وزیر نوم نه دی اعلان کړی. عمران خان وایي د پنجاب وزیر اعلی به داسې کس ټاکي د چا وړاندې کردار باندې چې د بډو رشوتونو یو داغ هم نه وي. د پاکستان ډان ورځپاڼه په دې اړه خپل یو رپورټ کې د عمران خان د خولې لیکي زه به د پنجاب لپاره پرواز دوه کې یو ځوان وزیر اعلی ټاکم او د خپل پارټۍ په غړو یې غږ کړی چې تاسو به هم ټول زما د فیصلې احترام کوئ. عمران خان دا خبره د پنجاب په صوبه کې د دوی ګټندوی کاندیدانو ته وینا کې کوله. د ویل فیصله به په معیار اډانه ولري او داسې کس په د وزیر اعلی د سوکې لپاره نامزد کوي چې ښه شهرت ولري او د بډو رشوتونو یو داغ یې هم په لمن نه وي پروت. په دغه وینا کې عمران خان دا هم ویلی چې د خپل پارټۍ یو امیدوار له ټیکټ ورکولو نظام به هم نور صفا کوي ځکه چې پارټۍ ډیرو کسانو له ټیکټ ورنکړو او هغه انتخابات وګټل. په تحریک انصاف ګوند کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سوکې لپاره د پخوانی وزیر اعلی پرویز خټک او د پخوانی تعلیم وزیر عاطف خان په منځ کې سخت کشمکش روان وو. دغه شان په لویه کچا د مطبوعاتو تر مخه د پارټۍ یو بل غړي شاه محمود قریشي او د جانگیر خان ترین دوه ډلې جوړې شوې دي چې مقصد یې خپل خوخه کسان مخې ته راوستل دي. تیره شپه بلوچستان نېشنل پارټۍ اختر منګل ډلې هم تحریک انصاف سره په مرکز کې د شاملېدو پریکړه کړې ده او یو لاسلیک شوی لوزنامه کې د تحریک انصاف ګوند نه غوښتلي چې بلوچستان کې د بېدرک کسانو مسله به په ترجیحي بنیادونو باندې حل کوي او د ترهګرۍ پر ضد قومي تګلاره باندې به بشپړ عمل کوي. دین علاوه بلوچستان نیشنل پارټی د بلوچستان سالمیت او د سوکړې د مخنیوي لپاره په صوبه کې د ډیمونو جوړولو غوښتنه هم کړې ده. تحریک انصاف ډلې بی ان پی شپږ واڼه غوښتنې منلې دي او دې لړکې ورسره یو لوزنامه لاسلیک کړې. د لوزنامې لاسلیک کېدو په وخت د بی ان پی مینګل مشر اختر مینګل دا یوه تاریخي لوزنامه بللې. په دغه موقع د پی ټی آی یو مشر شاه محمود قریشي ویلي بلوچستان کې کو ثبات راغی نو دا سیمه به ډېره وده وکړي.
دا د وی او ای ډیوه خپرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیوه په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
voadiwanews.com.
ټویټر @voadiva.
هیر یې نه کړئ.
دا وایس آف امریکا ډیوه خبرونه ده. تاسو زموږ د واشنگټن ډی سی نه اورئ. د منځني ختیځ لپاره د امریکا د عسکرو ستر کمانډان جوزف ووتل ویلي د افغان جګړې لپاره فوزي تګلاره کې بدلون آثار نه ویني. د داعش ترهګرو په حق لبانې جنرال ووتل وایي چې دوی سره د پخلاینې هیڅ کوم عمل نه دی روان او د امریکایي عسکرو او د ائتلافي عسکرو په افغانستان کې هدف داعش خراسان له افغانستان کې نوغي وباسل دي. په دې هکله نور تفصیل زموږ همکار ارباب محمود لري باندې کوي.
د منځنۍ ایشیا لپاره د امریکې د پوزونو کمانډر جنرال جوزف ووتل پینټاګان کې خبریالانو ته ویلي دي چې د داعش خراسان ډلې وسلوال یې د افغانستان د جوزجان صوبې نه د حکومت یو جیل ته رسولي دي او زیاتوي چې د دې کسانو نه به پلټنې کوي او که چېرې دوی په جنګي جرمونو کې ککړ وو نو بیا به ورته د قانون مطابق سزا ورکوي. د ګل پارس د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم ویلي وو چې په جنګي جرمونو کې ککړ کسان به محاکمه کوي. تر د یوې میاشت پورې د طالبانو لخوا په نومول شوي صوبه کې د داعش خراسان ډلې په خلاف د عملیاتو په مهال د داعش خراسان ډلې د کمانډر مولوي حبیب الرحمن په شمول شاوخوا 2500 وسلوال حکومت ته تسلیم شوي دي. دا نومول شوي وسلوال بیا وروسته د افغانستان حکومت ته وسپارل شول. خو بیا په مطبوعاتو کې داسې خبرونه خپاره شول چې د داعش خراسان د ډلې د ځنو وسلوالو به په درناوي میلمستیا کیږي. په دې خبرونو ځایي خلک سخت راو پارېدل. په دې اړه د امریکني ځواکونو کمانډر ووتل وایي دا خبره په داسې وخت کې رامخته شوله چې د داعش خراسان د وسلوالو حکومت ته د تسلیمېدلو په جزئیاتو له افغان حکومت سلام مشورې کولې او خپل افغان حکومت ویلې دي چې دوی دا خبره په ښه طریقه کولې شوه. د زیاته کړه چې د ګډوډي یو علت دا هم کېدل شي چې د داعش خراسان ډلې ځنی وسلوال وړاندې د طالبانو وسلوال وو او بیا د ځنو علتونو له وجې د داعش سره ملګري شوي وو. امریکا او افغانستان د کلونو راهسې په افغانستان کې د جاري جګړې د ختمولو لپاره د طالبانو سره د روغې جوړې لپاره هلې ځلې کوي. ووتل وایي څوک هم چې د داعش سره ملګري شوي دي هغه بیرته نشي تللی او زیاتوي د داعش خراسان په حقله په هیڅ غلط فهمه کې نه دی. ووتل وایي د وسلوالو نظریه خپله کړې ده. دوی داعش سره تړلي د بې مقصده تشدد طریقې او تګلاره خپله کړې ده او په خپلو عملیاتو کې دا کاروي ځکه دوی ګڼي دا وسلوال د پخلاینې نه دي. د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره کارکوونکي یو اعلی چارواکي وایس آف امریکا ته ویلي دي چې د داعش د تورې جنډې لاندې د افغانستان مقامی خلک او د پاکستان او ازبکستان نه ورغلي وسلوال راغونډ شوي دي. دی زیاتوي چې د داعش خراسان ډلې په حق له ګمان کېږي چې دوی په پاکستان کې هم عملیاتو کې ککړ دي. چارواکي وایي امریکا د داعش خراسان ډلې د نیست نابود کولو کوششونه کوي خو داعش خراسان ډله مسلسل د ځان بچ کولو لارې راوباسي. د ملګرو ملتونو د ادارې یونما تر مخه د کال 2013 په شروع کې په افغانستان کې په شوي ځانمرګي بریدونو او ډزو کې د وژل شوي عام کسانو د 50% نه زیاته مرګ ژوبله داعش خراسان ډلې کړې ده. په وروستو هفتو کې داعش ډلې په افغانستان کې په شیعه مسلمانانو د پرله پسې شوي بریدونو پړه منلې وه او په کابل کې یو غټه حمله یې هم منلې ده. د امریکا د پینټاګان وایند کرنل راب مینینګ د ګل پورس ویلي وو چې داعش خراسان ډله یو مسلسل خطر ده. د ویلي وو چې امریکا د داعش خراسان ډلې یو شمیر امیران یا مشران وژلي دي او بغیر د سلم لیټ نه د دوی مشران په نخه کوي. خو افغان چارواکي بیا تشویش څرګندوي او وایي چې دا هلې ځلې ناکافي دي. افغان حکومت د تیرو یو سو میاشتو راهسې دا خبره کوله چې د داعش خراسان ډلې سره د ملګرتیا لپاره خارجي وسلوال په غټه کچه افغانستان ته ور روان دي. د پاکستان او ازبکستان نه شاوخوا درې زره وسلوال د دوی سره ملګري شوي دي او دغسې د عراق او شام نه هم تښتیدونکي په سوونو وسلوال د داعش خراسان ډلې سره ملګري کیږي. د امریکا د دفاع چارواکي وایي ډېر کم امکان لري چې په لوی شمار کې د داعش وسلوال افغانستان ته په پولې د سار لپاره د نیولي شوي ګامونو نه پټ شي. خو بیا هم د داعش خلاف د نړیوال کمپین چارواکي خبرداری ورکوي چې دا ترهګر ډله د خپلو وسلوالو د کمیدو باوجود د خپل توان پر ځای ساتلو صلاحیت لري. کله چې د جنرل جوزف واټل نو پوښتل شول چې جنرل سکاټ میلر چې په افغانستان کې د امریکني ځواکونو مشري په غاړه واخلي نو د هغه نه څه تمه لري، په ځواب کې جنرال واټل وویل چې د په خیال کې کومه تګلاره باندې چې دوی عمل کوي هغه خدا، خو زیاته کړه چې داسې ځینې چارې شته چې په کوم کې لږ ډیر بدلون راتلی شي. لکه واټل وویل دوی داسې ګامونه پورته کولی شي چې افغان ځواکونه کمزورې پاتې نه شي، لرو پرتو علاقو کې چک پوسټې راکمول شي او داسې نور ګامونه ډیر ضروری دي. واټل زیاته کړه چې دوی دا اهم ګڼي چې په ځینو موقع د ځانګړي افغان ځواکونو مخصوص تربیه هم وکارول شي، خو دا خبره به هم په ذهن کې ساتي چې دوی ډیر ستړي نه کړل شي.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ، فیسبوک VOA دیوا، ټوئیټر @VOA دیوا، انستګرام @VOA دیوا او پر یوټیوب VOA دیوا نیوز. دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com، ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
د برتانیې په سالسبری ښار کې یو پولیس په غزمه باندې روان وو چې د سړک په غاړه یا په لاره کې یو بنچ یا د ناستې چې کوم ځای وي په هغې باندې یو نارینه او د هغه روسو چې ثابته شو چې د هغه لور ده خو یو زنانه بې هوشه پراته وو. دغه دواړه کسان هسپتال ته وړلی شو او پته ولګېده چې دی باندې خو د زهریله ګیس استعمال شوی دی. دغه زهریله ګیس نوویچوک نومیږي او د شورویانو په وخت کې هغه وخت چې کله سوویت یونین یا اوسنی رشیا دا ماته شوې نه وه نو سوویت یونین په هغه دور کې به دغه نوویچوک زهریله ګیس استعمالېده. پته ولګېده چې دا روس په خپل دوه وګړو باندې استعمال کړی دی او دغه کس سرګی سکریپل وو چې کوم د پخوا د روس لپاره جاسوس وو او دغه جنې چې کومه به اوسه موندل شوې وه د دې نوم یولیا او دا د هغه لور وه. د امریکا خارجه وزارت د دغه پیښې په تور باندې اوس په امریکا په روس باندې د بندیزونو اعلان کړی دی او ویلي دي چې د اگست 28 نیټې نه به د روس باندې لګیدلې دغه نوې بندیزونه عملي کیږي. سمینا احسن په دې حق لا یو تفصیلي رپورت لري، تاسو په مرتا ګرځو.
د خارجه وزارت یو مشر چارواکي تر مخه کرملن په دې بندیزونو خبر کړي. د روسي او پخواني فوزي استخباراتي مشر کرنل سرګای سکریپال او د هغه د درې دیشتو کالو لور یولیا د مارچ په میاشت کې د جنوبي انګلند په سیلسبری کې به هوښ موندل شوی وو. د هغه د کور په دروازه د نووي چوک نومي یو اعصابي زهر نخې موندل شوی وي. د خارجه وزارت ویاندا هیدر انوارت وای دا وس معلومه شوی چې روس دغه کیمیاوي وسلې د استعمال سره د عالمی قانون سرغړه ونه کړي، یای دغه زهرجن مواد هم د خپل یو ملکی تن پر ضد استعمال کړي. د خارجه وزارت یو مشر چارواکي د کانفرنس کال د لارې خبريالانو ته ویلي دغه بندیزونه به په حساسه قومي امنیتي سامانونو وي. خدای هم زیاته کړه چې خلایي سرګرمو او د غشن نورو امدونو ته به تلکیږي او اجازه به ورکړی کیږي. امریکایي چارواکي دا هم وایي دینا لسکم سل ورځې پس بعد دینا هم زیات سخت بندیزونه پر روس لګول کیږي. کچری روس دا باور یقیني نکو چې آینده کې به د غشان کیمیاوي وسله نه استعمالوي او دا هم چې د ملګری ملتونو سارنوالانو ته به د سارنې اجازه ورکړي. دا خبر په داسې وخت راغلی چې د امریکا ریپبلیکن سینیټر رینډ پال د شروع په ورځ ویلي هغه د صدر ډونلډ ټرمپ لخوا یو خط د روس صدر ولادیمیر پوتین ته لیږلی دی. په دې خط کې د روس نه د همکارۍ غوښتنه شوې. دغه اعلان شوي بندیزونه به د 28 اگست نه عملي شي. صدر ډونلډ ټرمپ وایي هیڅوک به د روس په معامله کې دومره سخت نه وي پاتې شوی چې څومره د هغه انتظامیه. د برطانیې خارجه دفتر د امریکې د بندیزونو هرکلی کړی. په خپل بیان کې د برطانیې خارجه دفتر ویلي د سیلزبری په لارو کوڅو کې د کیمیایي وسلې د استعمال پر سر عالمی جواب به روس ته یو پیغامي چې دغه خود سره خوی به دی چیلنج کیږي. روس وسه پورې دغه بندیزونو ته څه جواب نه دی ویلی، خو د سکرایپال ته زهر ورکولو په معامله کې د روس لاس لرلو نه انکار کړی وو. روس دې نه هم انکاری دی چې په جون میاشت کې چې کله سیلزبری سره نږدې یو هلک او جنۍ د نوویچوک زهرو یو بوتل وموندلو او نتیجه کې جنۍ مړه شوه، نو ګینې د دې پر شا هم روس دی. اخوا برطانوي چارواکي وایي دوی د سکرایپال په کیس کې د دوو تنانو پیژنګلو کړي چې وس په روس کې دي، او برطانیه به ډېر زر د هغوی د حواله کولو غوښتنه کوي.
دا د وی او ای ډیوه خپرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03. د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
دا وایس آف امریکا ډیوی ریډیو دا. په کال 2009 کې د ایران او د پاکستان کل تجارت 1.2 بلین ډالر او یا میلیارد ډالر او کله چې په 2018 کې ایران کله نړیوال طاقتونو سره د خپل جوهري پروګرام یا د ایټمی پروګرام پر سر باندې لوزنامه لاسلیک کړه، نو دغه تجارت 358.6 میلیون ډالر ته راپریوت. د پاکستان او د ایران د تجارت وزه خو وړاندې نه کړکیچنه وه، خو چې په وروستیو کې د امریکې صدر ډونلډ ټرمپ کله دا فیصله وکړه چې د ایران او د نړیوال قوتونو دغه نړیوال ایټومي لوزنامې نه به امریکا وزي، نو دوی په ایران باندې خپل بندیزونه هم پر ځای کړل. دغه بندیزونه په ایران باندې لګیدلو سره امریکا نور هیوادونه هم ایران سره د تجارت نه منی کوي. د پاکستان او د ایران تجارت خو په سموده کې راکم شوی، څنګه چې تاسو موږ په ړومبی کې وګورئ، خو ردی به په راتلونکي کې په پاکستان باندې څه اثرات وي. ارشد مومن په دې حق لبانی یو رپورټ تیار کړی، تاسو پام ورته راګرځو.
د سپینې ماڼۍ تر مخه امریکا چمنه ده چې ټول بندیزونه به عملي کوي او زیاته کړې ده د نورو هغو هیوادونو سره هم نږدې کار کوي کوم چې د ایران سره سوداګري کوي. خو دا چې په ایران بندیزونه به په پاکستان څه قسمه اثرات ولري، د انټرنیشنل اسلامک یونیورسټۍ اسلام آباد د نړیوالو اړیکو څانګې مشر ډاکټر منظور افریدی ځواب سداسي وایي.
د پاکستان او د ایران د تجارت یا د ایران سره د پاکستان او د چین د دواړو چې کوم تعلقات دي، ځکه چې پاکستان او چین در سره ملګری هیوادونه دي، ورسره ایران او چین هم خپلو کې ښه ملګرتیا لري، نو دغه چیز هم په دلته خپل اثر پرېښودلی شي. ورسره د پاکستان چې کوم توانایي معاهدی دي یا توانایي چې کوم تجارت دی، انرژي چې کوم ریلیشن دي د ایران سره، په دې باندې هم اثر ورزیدای شي.
د پاکستان حکومتي شمیرو تر مخه د پاکستان او ایران ترمنځ کلیز 1.5 بلین ډالرو کاروبار کیږي، او دواړه هیوادونه خواهش لري چې دغه کاروبار 5 بلین ډالرو ته ورسیږي. خو سیړونکي او خبریال پیدا حسین وای نو راتلونکي حکومت هم ایران سره ښه تعلقات غواړي، خو دې پابندیانو کې به نوې ممکن چې د تجارت د غلول هدف ترلاسه کړي.
راتلونکي دور کې چې بجلی امپورټ کوي پاکستان د ایران نه یا ګیس امپورټ کوي نو پاره به ډیفینیټلی منفی پراتی او هغه بدی ډیره ګرانی ځکه چې هغه لپاره فاینانسینګ نه ملاویږي هغه لپاره یا قرضې نه ملاویږي فاینانشل انسټیټیوشنز نه
د امریکای صدر ډونالد ټرمپ په کال 2015 کې د ایران سره ترسره شوی جوهري تړون ته یو خراب او یو وړخیزه معاهده ویلې و. صدر ټرمپ ویلیو د تړون وروسته د ایران په جارحیت کې سیواواله راغلی او تیلو د خرڅ نه ترلاسه کیدونکې پیسې د جوهري وسلو په تیارولو، ترهګرۍ او په منځني ختیځ کې شخړو ته په لمن وهلو سره خرڅ کیږي. ارشد مومند، وایس اوف امریکا، دیوا، پېښور.
د تیلو او سرو زرو بیې ښکته او کلوړې دي.
غوښه، ټماټر، پیاز، آلو او نور توکي په څه نرخ دي؟
د بانک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي؟
او یو پښتون څه تجارت کولی شي؟
دا او د یو شمیر نور پښتنو ځوابونه د هر ګل پر ورځ دیو بازار پروګرام کې اوریدل شي.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
اوس وړاندې کوو یو اداریا چې د واشنگتن نظر څرګندوي.
د مذهبي ازادۍ د ودې لپاره په واشنگتن کې اوسوس شوی یو وزارتي غونډه کې د مذهبي تشدد د مخنیوي او د مذهبي ازادۍ د یقیني کولو په لارو چارو غور وشو. د دې غونډې کوربه ملک امریکا وو. په دې لړ کې د بحث یو موضوع ایران وو. په غونډه کې د بین الاقوامي مذهبي ازادۍ لپاره د امریکې سفیر براون بیک هم ګډون وکړو. د خپل یو مرکه کې ویلي دي چې ایران د مذهبي تشدد لحاظ سره یو بدترین ملک دی. د ویلي دي چې په ایران کې د شیعاګانو نه بغیر نورو ټولو استوګنو ته مذهبي ازادي حاصله نه ده. په دې کې سنیان، بهایی، عیسایان، یهودی او زرتشت ټول شامل دي. د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو کالیفورنیا کې یو دستور کې خپل تقریر کې ایران کې د مذهبي تشدد یو مثال ورکړی دی. د ویلي دي چې 13 میاشت یو عام سړی ته چې د بس ډرایورو، د دوو بچو پلارو او د ګونابادي صوفي درویش نومي فرقې یو غړی وو، د مرګ سزا ورکړی شوې ده. په دې د ایران د حفاظتي ځواکونو او د درویشانو ترمنځ د خونړۍ انختی وشوي. وایي چې دته د وکیل نیوو اجازت هم ورکړی شوی نو. او افسوس چې د جون په 13 تاریخ سلاس نومي دغه تن په جیل کې پانسی کړی شو. د ریډیو فردا خبر دی چې د قومي سلامتیا خلاف تورونو کې پرتو 258 نورو درویشانو ته هم سزاګانې اورولې شوې دي. دوی باندې د فروری په مظاهرو کې په برخه اخیستو د قومي سلامتیا خلاف د تلو تورونه پورې کړی شوې دي. د بشري حقونو د انجمنونو نړیوال فیډریشن په درویشانو چلیدونکي مقدمه په انصاف پورې خندا بللې ده، ځکه چې دا د بین الاقوامي اصولو او معیار داګیزه خلاف ورزي ده. په دې سزاګانو کې د جلاوطنۍ، کوړو وهلو او د اوږد قیدونو سزاګانې شاملې دي. د واشنگتن د غونډې په لومړۍ ورځ د امریکې د خارجه چارو وزیر پومپیو غونډې ته لیږلي خپل یو لیک کې ویلي دي چې د صدر ټرمپ حکومت د مذهبي ازادۍ په معامله کې ډېر جذباتي دی او نه یوازې په ایران کې، ولې په ټوله دنیا کې هر ځای کې مذهبي ازادۍ ته وده ورکول غواړي، خو په دې لار کې هر ملک ته ډېرې مسلې پرتې دي. ښاغلي پومپیو وویل چې نورو ملکونو له پکار دي چې د مذهبي تشدد د مخنیوي په کار کې موږ سره ملګري شي، چې دا شان په ګرد د دنیا کې د مذهبي ازادۍ لپاره په شریکه کار وکړو.
دا اداریه د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای، واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویبپاڼه هم ورکولی شئ. د ویبپاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
ګران اوریدونکو د ډیو ریډیو خبری برخه ته غوږوي. تاسو خبرونه واوریدل روسو شبو کې بیا راځو. تاسو به خبرونه وړاندې کوو چې نړۍ کې تازه او مهم څه شوي دي. وخت شوي دي د سحر د بی بی شینی پروګرام قرباني دي. زموږ همکار رحمان بونری او سمینه احسن پښتو ادبي کانفرنس چې کوم شوي دي دغه په حق لمانې خبرې ترې کیږي. پښتو په سیمه کې په کوم پوزیشن باندې ولاړه ده, سونه کار د دې لپاره ضروری ده په دې پروګرام کې موضوع وي. تاسو هم په دې کې برخه اخیستی شئ. ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003. د خبرونو د برخې نه زه محمد عالمگیر د پروډوسر ارباب محمود علي سره تاسو نه اجازه غواړم. د لپمان